آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. سهار من یک مرغه. زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 9:30 بجې کېږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډسته.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جنوب ختیځ آسیا د ټولنې د غړو ملکونو د مشرانو په لی غونډه کې په هغې سیمې کې په دوامدارې سولې، امنیت او د خلکو په سوکالۍ ټینګار کړی دی. د سوریه په شمال کې د ترکیه سرحد ته نږدې روانو جنګونو د خلکو سره اندېښنې پیدا کړې دي او پرون د تیلو سرولو څلورو لویو تولید کوونکو ملکونو فیصله وکړه چې د خپلو تیلو تولیدات به کم کړي.
نن چهارشنبه ده، د 1940 کال د دلوي د میاشتې 28 ده چې د 2014 کال د فبروري د میاشتې 18 کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن د حوزوي کمپاین پرون په ټولو جنوبي ولایاتو کې پیل سو. په روسیه کې اقتصادي ستونزو خلک غربت ته نږدې کړي او یو مرکه د افغانستان د روانو حالاتو په باره کې د فضل ربی حقبین سره لرو. خو اوس په پوره خبرونه سید بختیار شاه تاسو ته درواوروي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د چین د جنوبی سمندرګي په سر د دوامدار جنجالونو د کمولو د پاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. ښاغلی اوباما په کالیفورنیا کې د امنیت او اقتصادي پالي غونډه کې د جنوب ختیځ آسیا د مشرانو سره د خبرو په وروستۍ ورځ وویل چې د دغې غونډې مشرانو دا تایید کړې ده چې جنجالونه باید په سوله ییزه توګه او د قانون له لارې حل شي. جمهور رئیس اوباما وویل امریکا ده او آسیان خپل هغه ژمنې تاییدوي چې د سیمه ییز نظم په باره کې کړي دي. ښاغلی اوباما او د آسیان مشرانو په کالیفورنیا کې د دوه ورځنۍ عالي غونډې په لومړنۍ ورځ په جنوب ختیځ آسیا کې د نوښتونو او کاروبار په مرختګ هم ټینګار وکړ. د سوریه په شمال کې د ترکیه سره ته نږدې سختو جنګونو د دې جدي اندېښنې پیدا کړې دي چې ګویا د سوریه د مهاجرو نویو بهیر به زر ترکیې ته ورمات شي. د ترکیه چارواکي او یو یاغي قومندان ویلي دي دوی له دې نه ډارېږي چې د اسد د رژیم قواوې او کوردي جنګیالي به په اعزاز کې د ترکیه سرحد ته نږدې خپل تیرې ته دوام ورکړي، ځکه چې تېره شپه یې د حلب په شمال کې د جنګ په ډګر کې مهم بری ترلاسه کړی دی. ترکان او د سوریه یاغیان دواړه وایي کېدای شي چې د دغه جنګونه بیا د ترکیې په لور د مهاجرو بهیر ورمات کړي. د اعزاز سره نږدې د سرحد په اوږدو کې پرتو کمپونو کې په لسګونو زره نا امیده مهاجر پراته دي او ممکن ترکیه نور مهاجر هم ومني. د تیلو څلورو سترو تولید کوونکو هیوادونو پرون خپل تولیدات کم کړي دي. دوی غواړي چې د اومه تیلو د قیمتونو د کموالي مخه بنده کړي، ځکه چې نن سبا په هغې کې 70% کموالی راغلی دی. د روسیې او د اوپک د دریو نورو هیوادونو سعودي عربستان، وینزویلا او قطر د تیلو وزیرانو د قطر په پایتخت دوها کې دغه موافقه وکړه. دغه څلورو هیوادونو ویل دوی به خپل تولیداتو اندازه د جنوري د میاشتې کچې ته ورسوي. پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمیشنر د سوریه په شمال کې کم تر کمه په څلورو روغتونونو او ښوونځیو هوایي حملې غندلې دي. هغه دا هم ویلي دي که چیرې دغه بمبارۍ په قصدي ډول شوي وي نو هغه یو جنګي جنایت دی. د امریکا غ خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې موږ ته د چینونو دا رپورټ رالیږلی. د ملګرو ملتونو د رپورټونو له مخې په دغو بمباریو کې چې په پراخه اندازه یې پړه د سوریې په حکومتي او د سوریې د حکومت په متحد د روسیې په هوایي قواو اچول شوې ده، یو زیات شمیر خلک مړه او زخمي شوي دي. ویل کېږي چې څلور راکټونه په هغه یوه روغتون لګېدلي چې بې سرحده ډاکټرانو یې سرپرستي کوله. په همدې توګه په دغو بمباریو کې د مور او د ماشوم روغتون چې د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو د وضعي صندوق په مرسته چلیږي هم لګېدلی دی. په دې روختون یو ځل مخکې هم د ډسمبر د میاشتې په 15 نیټه بمباری شوې وه. په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د عالي کمشنرۍ نطاق روبرټ کولویل امریکا غږ ته ویلي، د هغه وخت نه چې روسیې په بمباریو لاس پورې کړی، دغه شان ډېر طبي مرکزونه د هغوی په بمباریو کې لګېدلي دي. هغه وایي
The sheer number of incidents raises huge question marks about the failure of the parties to the conflict.
د دغشان پیښو شمار په زیاتېدو دی. دلته د سوریې په شخړو کې متخاصمې ډلې باید طبي مرکزونو او یا هغو انفرادي اشخاصو ته چې د بشر د حقوقو نړیوال اصول حفاظت کوي احترام وکړي. هغه دا هم په صراحت ویلي دي چې په روغتونونو حملې په اصل کې جنګي جنایت دی. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. روسیې هغه تورونه رد کړي دي چې ویل کېږي د هغوی ځواکونو د سوریې په شمال کې په یو روغتون برید کړی دی. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکو دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې یوازې د سوریې حکومت ویلی شي چې دغه بریدونه چا کړي دي. یو ترکی چارواکي پرون د سې شمې په ورځ وویل ترکیه د خپلو متحدینو نه غواړي چې په سوریه کې په ځمکنیو عملیاتو کې برخه واخلي او وایي چې دا یوازینۍ لار ده چې په هغه هیواد کې به کورني جنګ ته خاتمه ورکړی شي. پرون د عراق چارواکو وویل هغه درې امریکایان چې تیره میاشت په بغداد کې تښتول شوي وو خوشې کړی شوي دي. نامعلومو وسلوالو کسانو دغه درې تنه د جنوري د میاشتې په نیمایي کې له یوه شخصي اپارټمان نه تښتولي وو. امریکایي او عراقي چارواکي وایي دوی فکر کوي چې دوی به هغو ملیشو تښتولي وي چې د ایران ملاتړ ورسره دی. او د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي منشي بطرس غالي د 93 کالو په عمر مړ شو. د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. وخت دلته په واشنگتن کې د ماخوستن 8:30 دی. درنو اوریدونکو تاسو پام وکړئ، زموږ د خبرونې لومړی راپورټ ده. په جنوبي حوزه کې د پولیو ضد د حوزه کمپاین روغتیایي مسؤلین وایي چې د عامه پوهاوي په برخه کې کار زیات کړی دی. د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن حوزوي کمپاین پرون په ټولو جنوبي ولایاتو کې پیل سو چې په کندهار او هلمند کې به 4 ورځې، په نیمروز، روزګان او زابل ولایتونو کې به 3 ورځې دوام ولري. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
په کندهار کې د پولیو د ویروس د خطر لکه هر میاشت یو ځل حوزوي کمپاین ترسره کیږي. د دې ولایت د عامې روغتیا د ریاست چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې به ټول 1.6 میلیونه تر 50 کالو کښته کوچنیانو ته د پولیو ضد 2 واکسین ورکول سي. د جنوبي حوزې د کتلوي معافیت امیر ډاکټر نظر محمد امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د واکسین له دې کمپاین سره حکومتي ځواکونو او هم د دولت وسلوالو مخالفینو د همکاري ژمنې کړي دي او هیله یې وښوه چې د جنوبي حوزې ټولو سیمو ته به د واکسین ټیمونه ورسیږي.
زموږ د حوزې په کچه فوق العاده کمپاین نن رسمن شروع شو. زموږ د حوزې په کچه ټارګټ 1.6 میلیونه هغه ماشومان چې عمر یې د 50 کالو کښتی واکسین تطبیقی او د کندهار 15,200 هغه ماشومان چې عمر یې د 50 کالو کښتی هغه ته 2 واکسین ورکړو. په کال کې 2 پسرلنۍ 2 مندمنۍ دا نور فوقلاده کمپاینونه دي. د حوزې په ساته هم موږ لرو.
د کندهار د امیر روغتیا ریاست د امرغي د برخې مسؤول ډاکټر عزیز الله کاکړ امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې په روان کمپاین کې ښځینه رضاکارانې هم فعاله ونډه لري چې د ښار په شپږو کلسترونو کې تر شپږویشت پورې ښځینه ټیمونه کوچنیانو ته واکسین ورکوي. د زیاته کړه چې د واکسین د ښځینه رضاکارانو سره په هر ټیم کې د میندو لپاره د عامه پوهاوي په موخه یوه ښځینه مبلغه هم ملګرتیا لري.
هغه ښځینه چې شپږ کلسټره موږ مخکې تر کمپاین هم زنانه کار کوي او په جریان د کمپاین کې هم کار کوي. تقریبا هغه هم د مرکزي ښار په ساحه کې دي چې شپږویشت ټیمه شاوخوا کار کوي په دغه کلسټرو کې، چې دا هم 3 نفري ټیمونه دي چې 3 کسان یا 3 زنانه کار پکښې کوي. سپروایزر یې هم زنانه دي، یعنی ټول هغه سیټاپ یې ټول زنانه دي.
د واکسین تر پیل 3 ورځې مخکې د عامې روغتیا د ریاست د واکسین رضاکاران کور په کور ګرځي او د کیدونکو کمپاین په اړه خلکو ته معلومات ورکوي. د عامه روغتیا د وزارت د کتلوي معافیت د پولیو د پیښو د پلټنې د برخې مسول ډاکټر حنیف نیازی اشنا رلیته ویل چې جنوبی حوزه لا هم د پولیو د ویروس له پلوه یو خطرناک سیمه بلل کیږي. د زیاتوی چې په دې برخه کې تر ټولو زیات مسولیت کورنۍ لري چې د خپل ماشومان او وقایت په پاملرنه زیاته کړي.
مرکز ټول توجه جنوبی حوزه ته وضعیت روزمره دوی چیړي کوم چې کیسه دوی مشکلات لري هلته اقدام کوي. امیدوار ده چې ان شاء الله دا جنوبی حوزه مغه ابزو په شکل سي موږ امیدوار سي دلته هیڅ کیس نور دی پولیو نه لږ.
په افغانستان کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د پولیو کومه پیښه نه ده لیدل شوې، خو په گاوند پاکستان کې بیا د پولیو یو پیښه ثبت شوې. له طبي پلوه د افغانستان د جنوبي ولایاتو د پولیو ویروس وارداتي بلل کیږي، ځکه خو روغتیایي چارواکي باور لري چې په جنوب کې کندهار او په ختیځ کې د ډیورنډ پولي ته نږدې پراته ولایتونه د پولیو له ویروس څخه ژر اغېزمن کېدلی سي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دا د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدئ. د ننګرهار په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي چې د واکسینو څخه د ناامنۍ په وجه اکثره ماشومان پاتې کیږي. په دغه سیمه کې پرون د پولیو پر ضد د واکسینو کمپاین پیل شوی دی. ذبیح الله غازی په دې اړه رپورټ راستولی دی.
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مرستیاله ډاکټر مقدسه میراج وای په دا ځل د ختیځ په کچه څه د پاسه 900 زره ماشومان واکسین کیږي چې ایولو یا برخه به په ننګرهار کې
ټول شرقي حوزه کې به درې ورځو کې کمپاین یو ننګرهار کې به څلورم ورځ هم کمپاین جریان لري. او په دې کمپاین کې موږ ټول 9,200 ماشومان واکسین کوو په ټول شرقي حوزه کې. شیدې جملې 9,600 یا ماشومان به په ننګرهار کې واکسین کیږي.
هغه وایي که څه هم په یو شمېر ولسوالیو کې ستونزې لري، خو د تیر په پرتلې د پاتې کیدونکو ماشومانو کچه د پام وړ راکمه کړې ده.
چین دی بالا کوټ په ځینې سیمو کې موږ نشو کولای چې سل فیصده کمپاین اجرا کړو، مګر د پخوا په نسبت زموږ لاسرسی ښه شوی دی. په تیر دوره کې موږ 3,000 ماشومان د واکسین نه پاتې وو چې فیرن 3,200 ماشومان د ناامنۍ وجې نه زموږ کارکوونکي هلته نشي تللی.
هغه له میراج زیاتوي چې په یو شمېر ناامنه سیمو کې د قومي مشرانو په منځګړیتوب هڅې پیل کړي تر څو د پاتې کیدونکو ماشومانو د واکسین کولو لپاره حل لاره ولټوي. د واکسینو پروسې ته تر ټولو ډیر ګواښ د شینوارو په ولسوالیو کې دی چې اوس پکې د داعش ډلې د لمنځوړنې لپاره پوځي عملیات پیل شوي او ولسي خلک په تمه دي چې په پاتې کیدونکو غرنیو او خطرناکو سیمو کې به هم د دوی ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي واکسین ورورسي. په ورته وخت کې د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست پر دینی عالمانو غږ کړی چې د واکسینو په برخه کې د عامه پوهاوي لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. د دغه ادارې رئیس مولوی عبدالظاهر قانی وایي په ولسوالیو کې له دینی عالمانو نه په دغه برخه کې مرسته غوښتلې ده.
دا د علماو مسؤلیت ده چې باید د منابرو د لارې نه دا مسله ټولو هیوادوالو ته ورسوي تر څو دغه واکسین د ټولو ماشومانو لپاره چې سن 15 کلونه کم دي هغه تطبیق شي.
د تیر څو میاشتو راهیسې په ننګرهار کې د ناامنۍ له کبله په ډېری سیمو کې تر 6,000 پورته ماشومان له واکسینو محروم پاتې کېدل، خو اوس په دغه برخه کې روانو هڅو یوه پایله ورکړې ده. په ګاونډي ولایت کونړ کې هم د واکسینو پار کمپین کې لږ تر لږه 4,000 ماشومان د ناامنۍ او ذاتي مخالفتونو په وجه پاتې کېږي چې چارواکي وایي د دغه مسلې د یوه دایمي حل په لټه کې دي.
سر لگا انار Thank you. دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، دلته وخت په واشنگتن کې د مخستان 9:00 او 15 دقیقې دی. اوس په مخې زموږ د خبرونه بل رپورټ ده. په روسیه کې ډیرو اقتصادي ستونزو په میلیونونو خلک غربت ته نږدې کړي، ځکه چې حالت د هر څه قیمتونه جګ سوي او په داسې حال کې د خلکو تنخواګانې هم کمې دي. د مسکو څخه د امریکا جغ خبریال دانیل شرب په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسو ته اورول کېږي.
په مسکو کې د نجات د اردو د خوروا په یوې وړوکې اشپزخانې کې ډېر لوګي خلک راغونډ شوي او ډوډۍ خوري. رپورټونه وایي د تیر کال نه وروسته کله چې په هغه مل کې د خوراکي موادو، د جامو او د نورو ضروري شیانو قیمتونه جګ شول، نو د 10 میلیون نه د زیاتو خلکو د ژوند اندازه د غربت درجې ته ورسېده. مګر د روسیې مقامات وایي چې په شرابو اخته کېدل غربت نه دی، بلکې د شرابو د لاسه دلته په روسیې کې ډېر خلک بې کوره شوي دي. په مسکو کې د اجتماعي خدماتو د دفتر مرستیال اندری پیتی یاکوف په دې باب وایي:
люди, у которых даже самый низкий уровень дохода, они получают социальные выплаты.
هغه خلک چې عاید کم دی، د هغوی سره دولت دومره مالی مرسته کوي چې حد اقل گزاره پرې کیږي. نو همدا علت دی چې د روسیې اتباع د بیکورۍ نه نجات پیدا کوي، او دا چې د خلکو عاید کم دی هغه د دې علت یا دلیل نه دی چې ګوندې خلک دې کور نه د لاسه ورکړي. مګر هلته په روسیې کې ډېر مهاجر کارګر هم شته دی چې نشي کولای کارونه پیدا کړي. د نجات د اردو د بې کوره شوو خلکو سره د مرستې د پروګرام امیر رحمان قلوف وایي:
они не нашли возможности заработать для своей жизни дома.
هغوی دلته راځي ځکه چې په کور کې کار نه لري، نو بیا بیرته ځکه نه ځي ځکه چې د هغوی د کورنۍ غړي د دوی نه د عاید تمه لري. هغوی په دې شرمیږي چې خالي لاسونه بیرته کور ته لاړ شي. په روسیه کې ډېرې داسې کمپنۍ شته دی چې کارونه یې لږ کړي، او ډېر روسانې د بیکارۍ د خطر سره مخامخ کړي دي. د برق یو انجینیر ولادیمیر زکاروف چې کور نه لري او خپه هم زخمی ده، د کومک تمه لري. هغه وایي: کار نشته دی، نو کمې به د کور کرایه ورکړو. ما ته چا مشوره راکړه چې دې مرکز ته راشم. دغو کسانو راته ویلي وو چې دا مرکز به زما سره حد اقل د لږ وخت لپاره مرسته وکړي. په مسکو کې د 2009 کال راهیسې د اجتماعي خدماتو د ادارې واګنونه په لارو کوڅو کې په بې کوره شوو خلکو پسې ګرځي چې مرسته ورسره وکړي، او اوس تقریبا په 150 واګنونو کې د دغې ادارې خلک د محتاجو خلکو سره د نورو مرستو نه علاوه طبي مرستې هم کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، تاسو پرون د افغانستان د روانو حالات په باب له افغان کارپو فضل ربی اقبن سره زموږ د مرکې لومړی برخه واورېده. دا دی د دې مرکې د وروستۍ برخې اوریدو ته هم ستاسو پام راړو.
د غیوا روستۍ پښتنه د 110 میلیارډ ډالر نه چې متحده ایالات وای په افغانستان کې مصرف کړي، دنه معلومیږي چې اختلاس او رشوت خوري په لوړه سطحه د پولیسو په قومندانانو کې او د پوسو قومندانانو کې زیاته ده. چې تاسو یو چې پیلوټ ته هغه بنیادي ضرورتونه د پیلوټ نه پوره کیږي، نو هغه به خپله وظیفه څنګه اجرا کړي؟
بالکل، په دې کې نور شک شوبه نشته ده. متاسفانه اوس دلته چې راشي بازار کې نور د دې نزاکت مرایت د وجود نشته ده چې څوک پر جمهور پولیس مشر باندې ملنډي ونه وهي یا په اجرایي رئیس باندې ملنډي ونه وهي. ټول اوس په دې اړه دي چې دوی ته بهتره ده چې خودکشي وکړي. نور د دې ضرورت نشته ده چې دوی د دې توقع لري چې خلک د سیراچي
څومره امیدوار یې ستاسو سره اړخیزو مذاکرات د چین او متحده ایالاتو پاکستان په شمول باندې کې په کابل کې
نو دا هو تقریبا څلورمه غونډه دی د لارې کوم نقشه چې دوی ویلي دا خو لا تروسه هیڅ چا ته څرګند نه شو. د دې تضمین به ډیر مشکل وي ځکه چې دغه اوس دا کوم حالت چې د جنگ ده او دا په خپل داسې نمایندګر ده چې دا پروسه به بیا سبوتاج کیږي او نور د خلکو اعتماد مطلق سلب شوی ده چې وخت د نظامی ستراتیژیک تړون په نتیجه کې او د حکومت په دومره لویه ادعا سره چې کوم شعارونه دوی ورکول او یا اوس ورکوي دوی په دې نه توانیږي چې یوه پایه ورغوي او خلکو ته دلته برېښنا ورسوي. تیر کال زمان دغه چې خلک بدبختي کې وکړی دل په کړاو کې راوستل که 15 میلیارد نور هم مصرف کړي په نظامی هغه باندې کومه نتیجه نه لري.
حق بن سر برق شته که نشته اوس لما او ته خبرې کوو
خو دغه ورځ چې زیو راځي دغه لازر راغی تقریبا سیو چند پیغام سید تیری پلاس کی وکړه څنګه تا ګوراته گیو ابل اورات بیسی نه و بیا د شپې راغی د شپې ادنی دوا شپې مخکې بالکل د شپې بیران غی خلکو موبایلونه هم د شپې چارج پاتې ونه نو زیو راځي دغه پرون راځي
موسم بم له سوړی
سوړ دا خو ترغه حد نه تدی تنهغه څوک چې کور نه لري خیمنه لري او جنگړه کې وسیږي دغه د پر بالکل ډیر خراب موسم ده.
ډیر مننه حق بن صاحب.
دا واشنگتن دی او دا دی یو ځل بیا مهم او لنډ خبرونه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د چین د جنوبی سمندرګي په سر د دوامدار جنجالونو د کمول لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. هغلی اوباما په کالیفورنیا کې د امنیت او د اقتصاد پالي غونډه کې د جنوب ختیځ آسیا د مشرانو سره د خبرو په وروستۍ ورځ ویلي دي چې د دغې غونډو مشرانو دا تایید کړې ده چې جنجالونه باید په سوله ییزه توګه او د قانون د لارې حل شي. د سوریې په شمال کې د ترکیې سرحد ته نږدې سختو جنګونو د دې جدي اندېښنې پیدا کړې دي چې ګویا د سوریې د مهاجرو نوی بهیر به زر ترکیې ته ورمات شي. د ترکیې چارواکي او یو یاغي قومندان ویلي دي دوی له دې نه ډارېږي چې د اسد رژیم قواوې او کوردي جنګیالي به په اعزاز کې د ترکیې سرحد ته نږدې خپل تیری ته دوام ورکړي ځکه چې تېره شپه یې د حلب په شمال کې د جنګ په ډګر کې مهم بری ترلاسه کړی دی. د تیلو څلورو سترو تولید کوونکو هیوادونو پرون خپل تولیدات کم کړي دي. دوی غواړي چې د اومو تیلو د قیمتونو د کموالي مخه بنده کړي ځکه چې نن سبا په هغې کې 70% کموالی راغلی دی. پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر د سوریې په شمال کې کم تر کمه په څلور روغتونونو او ښوونځیو هوایي حملې غندلی دي. هغه دا هم ویلي دي که چیرې دغه بمبارۍ په قصدي ډول شوې وي نو هغه یو جنګي جنایت دی. روسیې هغه تورونه رد کړي دي چې ویل کېږي د هغوی ځواکونه د سوریې په شمال کې په یو روغتون برید کړی دی. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکو دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې یوازې د سوریې حکومت ویلی شي چې دغه بریدونه چا کړي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه بریدونه د نړیوالو قانون نه د سرغړونه بللې ده. او یو ترکی چارواکي پرون د سه شنبې پر ورځ ویل ترکیه د خپل متحدینو نه غواړي چې په سوریه کې په ځمکنیو عملیاتو کې برخه واخلي. د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر بنور درکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام وکړئ. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 12 کښته منفي وه. په کندهار کې به نن اسمان ځای وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 9 کښته 2. په هرات او جلال آباد غزنی او خوست کې به نن اسمان هم ځای وریځ وي. په مزار شریف کې به نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 14 کښته 2. په فراه کې به نن اسمان ځای وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 20 کښته 4. او په هلمند کې به هم نن اسمان ځای وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 22. درنو اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ سه نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د دې خبرونې محترمې همکارانې حاضرې دي. په لنډ وخت کې به تاسو ته خپل خبرونه واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.